السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی هم کوي تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوله موضوع دا چې د افغانستان حکومت وایي سبب د افغانستان د کابینې نوماند وزیران د ولسی جرګې ته واستوي څو د باور رایا خپل کړی د مدثر موجود نور مهم مسائل هم لرو خو تر څه مخ کې خبرونه احمد شي بروي
افغان نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره معرفي کیږي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې دوه چاودنو ملکیانو ته مرجوب لاړولې او په ناګورنو قرباغ متنازع سیمه کې نن بیا جګړې پیل شو د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې د ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه تنه وژلي دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنو چې دوه بېلابېلې چاودنې شي دوه موټر وهلي یو تونس ډوله ده بل د پرچه موټر ده نهه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومان او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه د غزنی د امنیت قمانداني ویاند احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته ترهګرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتل پولیسو بریټ پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوې دي
شغلی سیرت بریټ کونکو ته دا وشت ځان پاړتنه دی ویلې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیر نن بیا نشټې شوې دي چې هلته د روسي په منځګړیتوب د شنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوري غوښتي دي چې اوربند مراعت کړي اوربند نشتې دوی اونۍ مخکې هم شوی وو چې له دې سره جګړې چې تیره میاشت پیل شوې وې سړې شوې وې ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ته واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی دی د قرغیزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د افونیا او حساسیت ناروغیو د مرکز پر رئیس انټونی فاوچ انتقاد وکړ او وی ویل فاوچ او یو شمېر نورو متخصصینو چې کله له کرونا ویروس سره د مبارزې په اړه سلا مشوره ورکړې ده تیروتنه یې کړې ده ولسمشر ډونالد ترامپ یو ویل امریکایان د فاوچ او د په څیر د یو شمېر نورو ساده کسانو له دې خبرو چې په دې کار کې تیروتنه کړې ده ستړي شوي دي شغله ترامپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړي چې ډاکټر فاوچي وویل پرته له شکه چې ډونالد ترامپ تر لوی غونډو وروسته چې لږ کسانو ماسک اغوستی وو او له یو بل یې واټن نو مراد کړی په کرونا ویروس اخته شو د امریکا جمهور رئیس د نومبر په درېمه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ هم د دې څرګندونو پر مهال ورکړ او ویې ویل چې انتخاباتي مبارزې ښې روانې دي د دې سربیره دا خبره وکړه چې له نظر پوښتنو ښکاري چې د سیال جو بایډن په ډېرو ایالتونو کې تر ده مخکې دی او وروستی خبر دا چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ ایکس 11 پنجاب له ډیلي کپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند د کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له یوې میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، دیلی کپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ ایکس 11 پنجاب اووم ځای لري. په کینګ ایکس 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سبا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کیږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې یو شمیر خزینه استازي وایي چې د سولې او د مذاکراتو د رواني پروسې په اړه باندې خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. په دغه پروګرام کې د کندوز هم یو راپور لرو چې هلته په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک اندېښمن کړي.
چدته پورتارونه رسیدل دای مجبوره ده سی غلا وکي په کور باندې واوري دای په خپل مرګ ځوان باندې نه داريږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لاس ورا شي پازابو زنانه چې د پورتارونه پغس لارنه تیریږي.
بیا هم خراغلې رازو لمړي مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې شپږویشت نومان وزیران او د دوو خپلواکې دورو رئیسان سبا د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تمه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله ولسی جرګې ته د دغو نوماند وزیرانو سره یو ځای ورشي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو په اړه باندې خپله پریکړه کوي. څه باندې اووه میاشتې کېږي چې د افغانستان نوی حکومت په کار پیل کړی، خو تر اوسه پورې هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
جمهوری ریاست وایي سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمېر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د وایان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل شپږویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ورمعرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سېشنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. فیفا همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پریکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي. دوی سلیقوي بحث نه ده، خلک څه غواړي. دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې با کفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس د مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د قوی چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاری لمخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نخپلولو په صورت کې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لګن خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګلرو په پنځو برخو کې د دوی خپل څېړنه او خپل هغه کې بلغه هغه راوړي اعتبار ته اعتبار په دې موضوع کې جمع هغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی طبیعت مسأله لدی وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوی دی. خو موده وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم طبیعت لرونکي نومانته رای ورنه کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
په دولس پګنوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. د افغانستان د ملي شورا د خزینه غړیو ډله په دې هیواد کې د ورستیو ناامنیو او سولې د مذاکراتو په اړه خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت اندېښمنې کړې دي. اخو طالبان بیا وایي دوی د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ښځینه غړو ډله یا کاکس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د کاکس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو زنای کاکس و زنای پارلمان است که
د کاکس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مو له امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه
لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګ ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاز غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دي په بیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ تر څنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهم است کې حمایت جهانی باشه. کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان داخل هستند طرف هستند.
مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسی. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسی. د حکومت سیاسي مشرانو له لوري د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
زاویه ببینم که پیشرفت در مورد زنان پیشرفت تمام ارزش‌ها است.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې د یوې مسؤلې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یوه اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ خبرونې اوري. ورزو کندوز ته هلته په نشو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندوز ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روږدي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې دوی ته پیدا کړي. تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په دغه راپور کې.
د کندز ښار د شیرخان لسی په څومتری کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخ دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
یار لاس کال کې را مواد مخدر و دا پتا چیا و زمن ته کوکه خرچې ډیر ځای هر چا ته داز ما دغه دې چې د دې عمل نه ځان آزاد و ساتي. دا ډیر داسې عمل دی چې اور پخته سو نور خلاصې دی نه لري. ډیر بی عزت عمل دی. یا سړی بد منی کچونی شې يم خلک دې بد وړي کغلان ونه کې شان ونه کې خلک وای د اغلا کوي.
ضیاء الحق وای دالو نور روغ دو کسانو سره د دوبی ګرمۍ او د ژمي ساړه د خار په واټونو کندرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدین نه دی چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تېرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندز خلک په دې په عذاب دي چې دته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ او ژوند باندې نه ډارېږي دی. ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډرو پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدین شبقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوي دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابه یې. زنانه چې د پوړلینې په هغه لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور ده بېرته هغه سره خوځي کې غلا خو بله لاړ شي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمند حمله کړې وه. وکل یې پخی مې ماته کړې وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصې کړی که دا نه ولګ دا واضح.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بستریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قومندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قومندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خلک کېدو سره روږدي کسان د ښار له بېلابېلې سیمو راټولوو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روږدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روږدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روږدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متعدینو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونوی او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونه شي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 خبرونه کوي. ورزو نورستان ته په نورستان کې روغتیا پالانو کاری اعتصاب کړی دی او وایي چې درې اونۍ شوې دي چې دوی اعتصاب کړی خو لا یې هم معاشونه نه دي اجرا شوي. اخوا د عام روغتیا وزارت وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیا پالانو معاشونه ورکوي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري چې معاشونه یې ورواستول شي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکار مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه یې د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړل چې د تر جوزا پوری مونږه معاشونه ورته ورکړل، ورته ورسېدل، ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پوری دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسط د سمبوله د دوام له خیره سره په دارتلونی کې اونۍ کې ورته ورکړل شي.
دا هیډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې وه چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاری اعتصاب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدل ته کوم نه لاس پلاس ما شاخلو تر اوسه هیڅ خبر نشته. نه صاحب د دفتر دې په خبره شته چې نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی. او موږ اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې مؤسسې سره قرارداد پخته شوی نه وي. هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ اعتصاب ان شاء الله دوام لري.
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یوشتمه ورځ ده چې له امله یو شمېر ناروغان مړ شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي. حاجی محمد د سابندې ناروغي لري، له جونیا کلی په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی. سابندی خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یوه نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسؤلین هم ډاکټرانو ته د معاشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې همغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هیډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبری پروګرام ته غوږ یاست. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت په نوم یو ګډ سیاسي ائتلاف چې پکې بیلابیل ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د حاکم ګوند تحریک انصاف او د صدر اعظم عمران خان پر ضد راپاڅېدلي دي او د عمران خان د ګوښه کېدو غږ پورته کوي. دا چې په دې ارتباط باندې وروستي خبرونه څه دي او څومره لانجې او اندېښنې راپارولې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وروسته مسله کراته وای چې د مریم نواز چې د اوس وخت د مسلم لیگ نون مشره ده، د هغې خاوند نیول شوی دی کپتن صفدر په کراچی کې. دې مسلې څومره تازه لانجې راپارولې دي؟ دام یو یا دوه ورځې وروسته له هغه چې دوی یوه لویه غونډه وکړه په کراچی کې.
ډیر مننه. او دا پرون سحر وختي د پاکستان په وخت باندې پولیس د کیپټن صفدر او د هغه میرمن چې و مریم هغه د هوټل په یو کوټه کې په هغه باندې پولیس ورغلی دي. د هغه د دی د وینا مطابق د هغه دروازه ماته کړی ده. صفدر د هغه ځین نیولې دي چې په هغه باندې بیا د اپوزیشن یعنی د اختلاف د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي په هغه کې مولانا فضل الرحمن دی، مریم دا، بلاول بوټو دی پکې، یعنی د پیپلز پارټي والا، هغه په باندې ډیر سخت غبرګون وښودو او بیا یو پریس کانفرنس هم وکړو. او په هغه د هغه وروستو کس هم بیا د کیپټن صفدر ضمانت وشو او هغه د پولیس نه راخلاص شو. خو دی اوس یو نوی بحث راولاړ کړی. نوی بحث دا دی چې دا کار شوی دی په سند صوبه کې. سند صوبه د پیپلز پارټي تر لاندې ده، یعنی الته د هغه حکومت دی. او په اپوزیشن ګوندونو کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو او د هغه ګوند شامل دي. نو پښتنه دا وه چې دا ولې وشو، پولیسو دا ولې وکړه. نو اوس اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې دا دغلته چې کوم رینجرز دي چې هغه د پوز د لاندې دي، هغې پولیسو ته ویلي دي چې تاسو ورشي او د دې خلاف دا پولیس کیس جوړ کړي او دا ونیسي.
دا ورسته مسله وزغه غواړم پښتم چې حکومت فکر کوم مخکې هم تورن شوی و چې کانټینرې لګولې دي، خلک د احتجاج ځایونو ته نور پرېږدي. دا مسله او دا چې څومره خپل د دغه اپوزیشن د ګوندونو له دغه غوښتنو چې د حکومت د لری شي، خلک یې له لوګې مړ کړل، دا څومره برحق ګڼل شوي دي؟ هلته خپلواکې ادارې څه وایي، د بشري حقونو مدافعان څه وایي د دغوی د غوښتنې په اړه؟
خو چې د دې خبره ده چې د حکومت په ضد باندې آیا په خلکو کې یو غوسه شته که نشته دی، نو غوسه خو په دې معنا باندې پکې شته چې په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګراني راغلې ده. او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګراني شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګراني د حل یو نرو باسي. دویم خبره د دې ټوله مسلې زما په نظر باندې د ام راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې اغه مسلې راپورته کړی، لکه د ویلیو چې زب خلکو ته یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زب 50 لک کورونه جوړوم. اوس خلک په اغه انتظار او اغه ووټ ورکړو، اغه کارونه تر اوسه پوري اونشو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې پنوم باندې، د بیروزګاری پنوم باندې ناروي اغه ته یو چیغه ورکړي، نو خلک د اغه پسې ځکه هم راپاسي. دویمه د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده، اغا د نواز شریف اغه اعلان دی چې ووټ کو عزت، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چې کوم قانون دی، د پاکستان چې کوم پارلیمان دی، باید چې د اغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنا چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دی پکې نه وایي، او دا اشاره پوسټه ځي.
چې څومره اوسنی حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی؟ ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي. سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته، پکې مرکزي سیمې، پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري، او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنی دغه یولسو ګوندونو چې کله خپل غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په اغزې کنټینر را ولاړی کړی وی، کوشش وکړو چې خلک د اغزه نه را ایثار کی. بل خبره دا ده چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلی. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټی وی ګانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه به ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو، یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخره پښتنه غواړم کوم چې پاوس څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یوای چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاوس څومره ولاړ دی او ولی سخت ملاتړ کوي؟
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنس په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دی رااله ولاړ شوی. خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهری هم داسې روانې وي، نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي، نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي. ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې تاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه د عمران خان په شا ولاړ دي چې یو لږ ګوندونه یو طرف دي هغه د پوز مخالف دي عمران خان بل طرف ترې نو د پوز کده عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي
ډیر مننه کوم د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټور چې په پاکستان کې د اپوزیشن د ګوندونو د روانو مظاهرو او لانجو په اړه باندې مخته پوره معلومات راکړه اوس هم په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېږي احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
تمه ده چې د افغانستان نومان وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه چاودنو لږ تر لږه پنځه ملکیان وشلې دي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربېره نن بیا نښتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړۍ څوب د شنبې پورس د دوهم ځل لپاره اورمند شو د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو او د هند غوړه د کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړه
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجی صافی ویلی
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د وو اکاډمیو ترمنځ لوبي پیل شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د اکاډمیو ترمنځ ل شپاړسو کلونو د کم عمر لوبغاړو لمړنۍ شل اوریزي سیالي دي په دې سیالیو کې ټولې برخه خستونکو اکاډمۍ د کابل ولایت پورې اړوند دي لوبي د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي یاد لوبي بد روان کال د نومبر تر لمړۍ نیټې دوام وکړي د لوبي هدف د غوړ لوبغاړو چاکل په ګوته شوی دی استقلال لوبډله د بدخشان د فوټبال غوړه لیک اتلولي وګټله استقلال لوبډله د ستاره درخشان لوبډله څلور د درې پوړاندې ماتي ورکړه او د دې سیالیو اتلولي جامې خپل کړ په دغه لیک کې لس لوبډلو برخه خسته و په یادو سیالیو کې د عقاب پامیر لوبغاړی حمید الله د غوړه ګول وهون کې د درخشان لوبډله لوبغاړی صدام او نقیب الله تاجک د غوړه مربي او فرید کارګر د غوړه دروازه ساتونکو په توګه و پیژندل شو د یادونې د چدغه لیک لوبي لیدو ته ګڼ شمیر نندرچیان هم ورغلی وو او د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالیو لپاره دوه افغان لوبغاړي واخیستل شول د سریلانکا کرکټ بورډ پر خپل رسمي ټوټر پانی لیکلی چې دا دوه افغان لوبغاړي حضرت الله زازی او نوین الحق دي چې حضرت الله زازی ګیلی ګټرز لوبډلی او نوین الحق بیا ګینټی توسکرز لوبډلی اخیستې دي د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالي یا لانکا کرکټ لیګ د رواني نومبر اشته په یوهشتمه نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 13 نیټې پورې دوام کوي
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل د ازو ورستی راپور ته دغه پروګرام او تر هغه وروسته بیا دوه نیس پروګرامونه خبرو تاسو ته راپور دا دی چې د ازادي رادیو لوري د دوه نویو کتابونو مخکتنه وشوه د مخکتنی په دغه مراسمو کې چې په آنلاین باندې جوړ شوی وو د ازادي رادیو مسولینو او د پښتو درې ژبې لیکوالانو برخه اخیسته و فرهنګ جاج او دریچه بسوی فرهنګ مردم دوه بیلابیل کتابونه دي چې تازه د ازادي رادیو لخوا چاپ شوی دي اکرام الله اکرام ته بغوښ شو تر هغه وروسته دوه نیس پروګرام مونه د خوځو لپاره نیمه نړۍ او ګوډیا چارت افریخ پرونه مې هیروي
دا کتابونه د ازادي رادیو د دوه تعلیمی خبرونو ژوند په شیبو کې او در امتداد لحظه ها لیکلي بڼه ده چې په پښتو ژبه محبوب شاه محبوب او په دری ژبه مهری انوري او شمیله جاوید لیکلي دي په دې کتاب کې د افغاني فرهنګ تاریخي سیمو دودونو باورونو لرغونو عبادتو خلکو هنرونو او په ټوله کې د فولکلوریکو توکو په اړه معلومات شامل دي د ازادي رادیو د افغانستان د برخې مشر قادر حبیب دغه کتاب د چاپ د هدف پاړه وویل
دا کتاب د فرهنګ تاریخي عبادتو فولکلور او هنرشلونکو لپاره لا ډېرې او خره سیړنې لار هوار کړي امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شود نمیشه.
دغه خبره شوی کتابونه به په مرکز کابل او بیلا بیلو ولایتونو کې عامه کتابخانو او په هنتونو ته ویشل شي تر څو محصلین او د کتاب مینوال ترې ګټه واخلي.
ژوند په شیبو کې
او در امتداد لحظه ها خبرونه افغانستان ته د ازادي رادیو د پښتو دری سانګې د تعلیمي خبرونو لپاره سره جوړي او په اونۍ کې یو ځل خبريږي خو بیا ځل تکرار هم لري. د پښتو او دری ژبې منلي لیکوال او شاعر ارواښاد اکاډمیسن سلیمان لایق د دغه کتاب په سریزه کې لیکلی چې له دغه کتابه د افغانستان پیژندنې په برخه کې د ماخص په توګه ښه کار اخیستلی شو. د کتاب نږدې 1500 مخونه لري چې هر یوې زر زر ټوکه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد زرغونه زیور د مخکتنې په دې غونډه کې د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او د دې کتاب چاپ او خپرېدلې د افغاني ټولنې لپاره ګټور یاد کړل.
دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنې د نن سبا د خلکو د ذهنونه، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کیږي.
د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو د دغه خپرونو په شمول 22 نورې بیلابیلې خپرونې هم لري چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه یې غږیزه بڼه هم اوریدل کیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ د دې اونۍ د خبرونی موضوع مو د اکتوبر 15 می ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمه جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پامبړ لاسته راوړنې درلودي، خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نه شو غورځولی. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی؟
ناوړه رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مانع کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري.
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم کارونه کړی دي او راتلونکي ته څه برنامه لري؟
راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو لپاره.
د کلیو د اقتصادي ودې ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي، تر کومې توانېدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمینه برابره کړي؟
80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي مېرمنې دي. د دې پروګرام موخه د هیواد په کلیو او بېوزلو مرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به راپور له وګمی وورو چې دی بیکارګری خزې په غک پیلېږي.
تر ننه پورې تقریبا 350 خزې موږ سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان ته خپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو څه اندازې 15% تر 50% پورې رسیدلی. اوس دوی هر یو کوي چې ځان ته خپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخش کې ډیر فعال دي. اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فلحال لري فرقت نشي کوي چې ښه مارکیټونه کې دوی وصل شي. او مونږ غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تر څو چې وکوی شي دوی خپل محصولات په ښه وجه فروشات ته ورسوي او اوس هم دوی داسې لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅوي. دا مونږ همکاري او دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه موږ شبکه تر ننه پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړه کړی چې په اتحادیه کې 24 ولایتونه هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي د زراعت او مالداری بخش کې. او موږ غواړو چې د نوي کال پورې د موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسفزی و چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشر ده. ممتاز یو شمېر نورو خزو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده، خو یو شمیر ښځې د مختلفو ستونزو له امله نشي کولی چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګله په کور کې د ښځو کالي ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یوه حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یوه ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې هم ده ډېره، نو زه وایم چې داسې ښه خیاطۍ چې زما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کړي. اوس خو ستونزې ډېرې دي، خو داسې لکه د کور خیاطۍ ده داسې چا ته بلده نه یم، دلته بس کور مشکلات کوي، د کور خرچې دي.
د تیرو اتلسو کلونو په اوږدو کې دولتي او نادولتي ادارو ادعاوې کړې چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملي کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یوه راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال 100 تر 150 زره ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. له بلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په 3 ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 5 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 میلیونو ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. افغان ښځو له پخوا راهیسې د نارینه وو سره اوږه په اوږه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو د رستمی په خبره د ښځو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په خکه وړې پروژې عملی کړي دي.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې ګورنی، باغچې، شنی خونی، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1999 کال کې مجموعه د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ، باغچې، شنی خونی او د چرګان روزنې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوی پروژې د استراری په د کرنې استراری په برخه کې پیل شوې دي. سی یوازې دغه پروژه پلان لري سی په راتلونکو 2 کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ، باغچه او شنی خونی توزیع وکړي.
د یادو آسانتیاو سره سره اوس هم د افغان ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلای او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په خدای دې هغه ځای کې قراري کې چې موږ لاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولي وو، موږ بانډي او بانجان دا شی مقصد زده کړل، زده کړم کړې و شش کاله موږ کوله چې دغه مقصد د وچ په سلسله مې کوز دا کریم وو هغه نو وسته چې ژوند زندگی سم مقصد چې جنگونه سره په مقصد پر شنه راځي. نو
د هلمند ولایت لا نادلی ولسوالینه سنگین ولسوالی ته کډه شوی قمر هم له اقتصادي ستونزو زوريږي. هغه وای په خپل کلی کې خامک دوزی کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته له چا سره پیژندګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمينه نه ده برابره شوی. هغه وای
نادلی کې به مو یو غاری به مو جوړولې، یو خاری به مو کار به مو کوي. موږ اوس
د خزو چار وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیال سپوږمۍ وردک هم د خزو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانیدلی د خزو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي:
مهم کوم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړی هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوو درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل، دا د زون په کچه و، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه. موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هره ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کار کړي دي کلیوالي ښځو نجونو دپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دغه سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه به دوی توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپلې ستونزې به یې تشریح کړې. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز د خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بسایینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري، دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
میرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډیر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خويندې، هغه میندې، هغه میرمنې که چیرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه ډیر لوړ دي. یعنی هغه میرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کېږي. مهمه برخه هم دا ده، دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت دته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کی نو دې ته زمينه د برابرول، فرصت برابرول ډیره مهمه برخه ده. درې مغه دار چې هر سکتور کې، په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت د دېشته چې د فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه د سړي چې د میرمنو فرصت ورکول، میرمنو ته یا د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، د دوی لپاره که کار زمينه برابر شي نو ډیر مهمه خبره ده. من په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد او توي یا کوچنی اقتصاد وي، چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لولېږي، چې د عاید په لولېدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هواد باندې، چې په نتیجه کې د هواد ملي عاید لولېږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسېدو چې د خزو په ځان بسیاینه د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټیز ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي، د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هوارې شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام سکل زغال او لرګي دومره ګران دي چې غریب سړی ورته کتلایم نسی دا ډول د موبایل غلا او موبایل والا او وجل هم اوس تر رسیدلی لکه سی حکومت نه او کوي هم یوازې د خپلو ځانونو ساتلو لپاره وی د خبرونه په پیل کې مو ل وزیر صاحب سره مرکه درته کړی دا چې پوښي د کورونا څه حال دی
وزیر صاحب د کورونا ناروغي څنګه شو
لا نه دا ورکه شوه او دوهمه سفر روانه ده
خلک خوای چې زمو په هیواد کې ختمه شو
خلکو ته معلومات نشته هر ورځ 15 پته کس نیسی
تلفات څومره دي
ډیر کسان مري خو خپلوان نه وای چې په کورونا مري
دا ولی
د دې لپاره چې ویریږي بیا به موږ ورشو او په خلتو کې به په منظم ډول خخ کو د کورونا د مړو لیست کې به ونیسو
اوس خو د کورونا د تداوی روغتونو ته څوک نه درځي نو تاسو د مړیو شمیر د څه شي له مخې اعلانوي
موږ د ښار په ټولو هدیرو کې خپل استازي کینولې دي چې د شپې او ورځې مړي ساري او موږ ته منظم معلومات راکوي چې څو تنه مړي ښخ شول
نو هغه مړي که په بله ناروغي مړ شوي وي او یا هم غلو د موبایل یا پیسو لپاره وژلي وي
په هدیرو کې زموږ معزف استازي ډېر تجربه کار خلک دي او له لرې مړي پیژني چې په کومه ناروغي مړ شوي دي
په هدیرو کې د تاسې معزف استازي ډاکټران او متخصصین دي که څنګه
ډاکټران نه دي زموږ استازي پوډریان دي
پوډریان دي
هو پوډریان د دې لپاره موظف کړي دي چې څوک نه پرې پوهېږي چې زموږ کسان دي هغوی خو هسیم په هدیرو کې د قبرونو خواته پراته یي او پوډر وهي
نو د پوډریانو به کله په ذهن کې پاتې شي چې څوک اسو
پیسې ورکوو څه خوشې خو یې نه کوي په پیسو پوډر اخلي او فکر یې برابري ډېر ښه حساب نیسي
تاسې نو چې د کورونا د مړو حساب په پوډریانو نیسئ ګمان نه کوم چې دا وړۍ به شړۍ کړئ
موږ مجبوره یو تر څو چې په نړۍ کې کورونا شته موږ هم هره ورځ د ناروغانو او مړو شمېرو اعلان کړو کنه بیا څوک نه پیسې راکوي او نه هم مرسته راسره کوي
د پوډریانو بخت بیدار شوی ده لیکن هسې نه چې هغوی ژوندي په مړیو کې حساب کړي او یا هم زاړه قبرونه د کورونا د مړیو په حساب وشمیري
دا نو د هغوی انصاف دی دی پوشه او ګورو ګردنې موږ خو پیسې ورکوو
نو څه ګمان کوئ چې د کورونا دویمه څپه به مرشي که نه
که راشي خو ښه ده د موږ ګټه ده پکې څو ډالر به ورسره وطن ته راشي څوک خو وژلی هسې هم نشي
د کورونا په وخت زیاتره سالګرو هم سر وخوړ لکه داسې
وعلیکم سلام اولادونه دی څنګه دی زه شکر دی چې ښه دی میړه دی څنګه دی شکر موږ هم ښه یو او نه د موږ کره راځئ ولې قرنطین نه دی نو بیا څه ته راځئ د پاڼې سالګره نه نیسو په دې قرنطین کې چا سالګري نیولې دي نو هغوی دې څه ته خبرول وی خورې د کرونا مرض دی له دې سالګري تیر شئ موږ ګیله نه کوو نه په ډوډۍ نه ډارېږو له کرونا نه ډارېږو نو چې زړه مو په تنګ دی چېرته لرې غره یا د سیند غاړې ته لاړ شئ نو د موږ کره ولې بیروبار جوړوئ څه به درته ووایم راشئ ښه په مخه دې ښه
څوک وه ښځې
خور دی وه ویلې د پاڼې سالګیره نیسو تیار مو کیک اخیستی ویلې پوقانې و شمې به تاسې واخلئ
ټول راځي
هو ویلې ښاپېرۍ دوی قندیګل دوی مې هم خبرې کړې دي هغوی هم راځي
اوس نه ښه شوه ډاکټران څه وایي او دوی څه کوي اوس څنګه وکړو وښځې
زما ایران پاتیم چې کورونا ور سره ران وړي
کنه وی چې پانه ور ولګو چې عمل د خپل کور کې کلیزه ونیسی
کلیزه نه نیسی خپل ساتي روي
د سه چلو کا ته تلیفون ورته وکا ورته وای چې دای کورونا نی ولای بیا زم ور سره غږیګم
ښه اورې زیم پیروتا وعلیکم سلام انا چی شی ته ضرورت نسته د پانی پلر لروختونه راغی کورونا نی ولای ویلی دوی ته زنگ ووها چه چوک را سره لاشی او بستر میکی دغه دی ور سره وغږیږه
اوری وعلیکم سلام خوری کورونا نی ولایم ما ویل که د میړه یا گمزوی وي چې را سره لاړ شي او بستري مې کي چېرته تللی څنګه نه دی معلوم زه به درشم خیر دی چېرته ځی ښه ځانو یو کار به وکړم د خدای پامان د خدای پامان
څه ویل
ویلی میړه او زامن مې سهار وختي له کوره وتلي او معلوم نه دی چې چیرته تللي دي ویلي چې زه میلمسی ډاکټر ته بیایم زه بېغمه مې کړې ښځې
خیر اوسې سړیه حیرانه پاتې وم چې زه به اوس څه ورته تیاروم
پلارا مبارک ریشوی
مبارک سړیا خوډی ریتیات بکوي چې واده نلوزوي
دا چلوي ښکاله مې ځان وساته خو آخر مو انفجار ته برابر کړم لکه چې ښه را پورې په تنګ شوی یې
نه پلارا دا څه وایې ډېره غټه څوکۍ ده ډېر لوړ موقف دی ډېرې زیاتې پیسې دي پکې او اوس چې پیسې هم را باندې کمې شوي دي
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي د پیسو خو هېڅ مه وایه
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه
بلا دې په هغو پیسو سي چې د ده سر وخوري
خدای دې نه کوي پلاره له خطره یې بچ کړی غم یې مه کوه
څنګه یې بچ کړی یم
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا چورت مه خرابوه پکې
دا خو ښه خبر ده خو بم والا پر رئیس پسې لېږي
وو په هغه رئیس پسې چې له مراکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني بېغمه شه
زه کله له چا سره کتلی شوم دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل هسې د خدای احسان دی چې خلک را باندې مین دي
د مړو برکت دې در سره دی هغو ته دعا کوه
پلاره سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي
رښتیا
هو
یار کله مې له لاسه کېږي کاشکې دفتر دلته را وړی وای
نه پلاره یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی په آینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم یو څو ټکۍ بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم
ښه پلاره لاس دې په ما واچوه پلاره دغسې کرار کرار کېنه صحیح شو
مننه مننه تشکر ډېر یاد تشکر والکه
څه وایې پلاره زه دغه دی ولاړ یم
ښه ښه والکه څه شوې
پلاره دغه یم
د ما لاس ریږ دي تا خود ما هم زه زده کړې ده که نه
او
نور ته هم ضایع کړه
ښه پلاره
ګورئ د ما هم زه دی کوي که کله د امضا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایې نور ما ته اجازه راکئ چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 سوه 1 اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 او جلال آباد 3.